اوږدمهاله اوسېږي. لیکن په ډېر تعصف سره باید ووایو چې زموږ په هېواد کې ډېری کاري فرصتونه یا وظیفې دندې چې ایجادېږي دا موقتي وي، او هغه پروژې چې هغه په ملي بودیجه کې دي یو کلنې دوه کلنې تر پنځه کلونو او دې هغه په منظم شکل مخکې ځي، ولې ډېر محدود او موقتي دندې وظیفې پکې ایجادېږي.
روسته او مهاجرتونو هم خودلی چې ډېر ځوانانو د بیکاری لامل خپل هیواد پریخي او په هیواد کې دننه هم ځوانان له بیکاری څخه زوريږي. خغل جیلانی وای حکومت باید د خپل ملي بودیجې ترڅنګ د نورو غیر دولتي موسسو په ګډه همکاري هڅه وکړي چې خلکو ته د اوږدمهاله کار زمينه برابر کړي. محمد واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
هالو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا، گفت و شنود، خبری اتر.
خوس وخت از دې رادیو تغوغه چې د سهار لوود ما خام درو په 3015 اف ام او ادولس پګنې منځنۍ چپا په ټول افغانستان کې خبرونه کوي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وی د یو ترتیب شوی درې کلن پروګرام په پلي کېدو سره به تر راتلونکو درې کلونو پورې په هیواد کې لومړنۍ ترانسپورتي ستونزې حل کړي. د ترانسپورت وزیر محمود الله بتاش د سې شمې پرز کابل کې د ترانسپورت ملي ورځ په منځغونډه کې ویل وزارت دغه وزارت په تیرو کلونو کې لاسترړونی درلود او د خوالي لپاره لا هم هڅه روانې دي. پورته وخت کې د ترانسپورتي شرکتونو یو شمیر مالکان لګانو ستونزو شکایت کوي او وایي حکومت د مالی په نوم له دوی څخه زیاتې پیسې اخلي. سباون کاکړ په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
اداري اصلاحات د کارکونکو مسلکي توپ د بنسټیزو پروژو تطبیق او د پیاوړو کادرونو ځای پر ځای کول د ترانسپورت وزارت هغه درې کلن پروګرام دی چې په پلي کېدو سره به د افغانستان د ترانسپورت او ترانزیت په وضعیت کې شوالی راشي. د افغانستان د ترانسپورت وزیر محمد الله بتاش د سیشن بې پورت په کابل کې د ترانسپورت ملي ورځې په نمانځغونډه کې که څه هم د ترانسپورت په برخه کې ستونزې او خنډونه تایید کړل، خو ډاډ یې ورکړ چې یاد ستونزې به ډېر ژر هوار شي.
بر اساس استراتیجی 10 سالی
د وی په افغانستان کې د پایدار ترانسپورت د لسکلین استراتیجی لمخې د راتلونکو دریو کلونو لپاره پلان چمتو شوی او خلکو د ډاډ ورکو چې په راتلونکو دریو کلونو کې به په دې برخه کې یو ټولیز بدلون رامنځته شي. شغلی بتاش وای چې په لومړي پړاو کې د ترانسپورتي ستونزو حل ته اړتیا ده څو بنسټونه جوړ شي او مدیریتي ګډوډي له منځه ولاړ شي. په ورته وخت کې په غونډه کې یو شمېر ګډونوالو د بتاش دا سرګندونې غیر عملي بولي او ټینګار کوي چې د ترانسپورت وضعیت بدلون خبرو ته نه بلکې عمل ته اړتیا لري. د سوداګرۍ او صنایع وزارت مرستیال قربان حقجو د ترانسپورت اړوند ادارو په نه همغږۍ انتخاب کوي او وایي که په تیرو 15 کلونو کې په دې برخه کې ګډ کار شوی وای نو اوس به د ترانسپورت په وضعیت کې شوالی راغلی وای. د شغلي حقجو په وینا ترانسپورت، ترانزیت او سوداګرۍ له یو بل سره اړیکې لري. یوازې بنسټونه، قوانین، د منظمو پالیسیو جوړول، ترانسپورتي او ترانزیتي مدیریت کولای شي چې دا ټول ستونزې هوارې کړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ترانسپورتي شرکتونو مسؤلین په هیواد کې د ترانسپورت په برخه کې لګڼو ستونزو سر ټکوي او وایي که دا ستونزې هوارې نه شي نو خپل فعالیتونه به ودروي. د ختیځو ولایتونو د ترانسپورتي شرکتونو د ټولنې مسؤل طلا محمد او د پنشیر د خواک د ترانسپورتي شرکت رئیس نذیر احمد خلیل په دې اړه ازادي راډیو ته داسې ویل.
از کمیساری تورخم شروع کی پول
دی وای پلو یلار کی ل موټرانو غیر قانوني پیسې اخیستل کیږي. کله چې ل مسولین سره په تماس کیږو نو په جواب کې راته وای چې تر اشرفانی پورې مولا سونه آزاد یا موټر ودروي او یا هم پیسې راکړي
یا توقف کو یا پول بکی.
مشکلات ترانسپورت به حد زیاده.
دی بیا وای ترانسپورتي ستونزې زیات دي. دولت سربیره پر دی چې ل دې شرکتونو پیسې اخلي خو یاد سکتور ته لازم خدمتونه نه دي برابر کړي. که څه هم د ترانسپورت وزارت دا ستونزې منی خو ټینګار کوي چې تر راتلونکو دریو کلونو به یو سل دېرش تر میلیونونه معیاري ورکشاپونه او د وسایطو د بیمې سیستم جوړوي. د بې کیفیته تیلو او د پرزو له راوړلو څخه به مخنیوی کوي او د لارو په جوړولو سره به تر یو بریده د موټر چلوونکو ستونزې راکمې کړي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ازادي راډیو .com.
په بلخ ولایت کې کورنی بیزې شوی کډوال شکایت لري چې مرستندوی ټولنې او محلي حکومت ورته تر دې دمه اړین مرستې نه دي رسولي. د ترلاسه شویو رسمي امارو په بنسټ بلخ ولایت کې څه باندې شپږ زره کورنۍ په هیواد کې د ناامنیو له امله دغه ولایت ته کډه شوي. مجیب الرحمن حبیبزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په مزار شریف کې کورنی بې ځای شوي کډوال شکایت کوي چې تر دمه ورته د مرستندوی بنسټونو او محلي حکومت لخوا مرستې نه دي رسیدلې. په بلخ ولایت کې له فاریاب، سرپل، کندز ولایتونو څخه د نامنې له امله را بې ځای شوي کډوال وایي چې د ژمي موسم پر راتلو دی خو لا هم دوی اړینې مرستې نه دي ترلاسه کړي. قیس او جواد د فاریاب او سرپل ولایت د نامنیو له امله بلخ ته راکړه شوي کسان دي. دوی یې پاړه وایي دا به جای شوی کورنی کډوال وای چې نږدې اوه سوه کورنۍ له فاریاب ولایت څخه او همدارنګه څه باندې شپږ سوه کورنۍ له سرپل ولایت څخه په تازګۍ د نامنیو له امله بلخ ته را بې ځای شوي دي. په مزار شریف کې د چارواکو په خبره چې د یوې میاشتې په ترڅ کې د کندوز ولایت د نامنیو له امله 5000 تنه کسان مزار شریف ته راستانه شوي دي. د بلخ ولایت د کډوالو چارو ریاست مشر صبور قادری وایي چې دوی په هڅه کې دي تر څو لومړی د نامنیو له امله د بې ځای شویو کډوالو د پیژندنې سروې ترسره او وروسته ورته اړینې مرستې مساعدې کړي. قادری له ازادي راډیو سره په دې اړه خبرو کې داسې وویل. دا په داسې حال کې ده چې لا هم په فاریاب، بغلان او کندوز کې جګړه روانه ده او د پوهانو په خبره چې دا وضعیت به د کورنیو بې ځایه شویو کسانو شمیر لا زیات کړي.
د پکتیا زرمت ولسوالۍ اوسیدونکو د درې ورځو لپاره د یادې ولسوالۍ ټول ښوونځي ځکه په اعتراضي ډول تړلي چې د ملي اردو ځانګړو ځواکونو یو افسر د باتور لیسې یو زده کوونکی تېر ورځ په عام محضر کې لوڅ درولی او د هغه سپکاوی کړی و. نور حال د داود تپان په یو رپورټ کې.
د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې تېره ورځ د ملي اردو ځانګړو ځواکونو یو افسر د باتور لیسې ته ننوت او یو زده کوونکی د تلاشۍ په پلمه بې عزت او دوه نور یې په ډزو ټپیان کړل. د دغه ولسوالۍ یو شمېر قومي مخور چې د پکتیا ولایت مقام ته په اعتراضیه ډول راغلي وویل چې که چېرته افغان حکومت دغه افسر په دې کار سره محاکمه نه کړي دوی به په دوامدار ډول ښوونځي وتړي او مقاطعه به اعلان کړي. د زرمت دوه تنه مشران
غواړو موږ د خپلو معصومو شاګردانو عزت غواړو، موږ پت غواړو، نور دې موږ علني محضر کې په عام محضر کې یو شاګرد دې نور کالي نه ایستل کېږي.
پرون چې دا وحشانه عملي دلی ده موږ مکتب د دریو شپو دپاره بند کړی که چې چیرې لده سره محکمې ته راکش نه شي او عالمی محکمه نشي موږ به دایمن دي لپاره مکتب بند کړو.
دغه کسان ویل چې دوی د زده کوونکو لپاره د درسي کتابونو او موادو پر ځای عزت او حیا غواړي او کچیرته د دوی زده کوونکو له دې ډول ستونزو سره مخ وي دوی به خپل اولادونه له ښوونځیو څخه وګرځوي. په زرمت کې دغه پیښې په تړاو د پکتیا پوهنی رئیس لوکمان حکیم حکیمی هم رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دوی په زرمت کې شوې پیښه تاییدوي او دا مني چې د زرمت ولسوالۍ خلکو ښوونځي تړلي دي او دا دوامدار تړل کېدو ګواښ یې ورته کړای دی.
که موږ سره ناسته درلوده نن د ولایت مقام سره موږ ناسته درلوده رښتیا هم ولایت مقام موږ ته ډاډ راکړی. دوی یادونه همدا ده چې تر څو پورې دا کس نیول شوی نه وي تر درې ورځو پورې موږ خپل شاګردان ښوونځی ته نه لیږو.
نوموړي دا هم ویل چې دوی د ولایتي ادارې په مرسته غواړي دغه ستونزه هواره کړي او هغه سرتیری چې زده کوونکي یې ټپیان کړي او سپک کړي د خلکو د حق غوښتنې پر اساس په خپله سزا ورسوي. دا پکتیا مرستیال والي عبدالولي سهي له خلکو سره په خبرو کې د دې مسلې د جدي پلټنو په اړه وویل او زیاته یې کړه چې دوی به دغه قضیه نهایي کوي او د خلکو د غږ اورېدو لپاره به جدي اقدامات کوي.
موږ په کلکه دا پرېکړه وکړه چې دغه سړی د همدې لحظې نه د ګرفتارۍ ته د اقدام وشي او د قانون په رڼا کې د ده سره کلک چلند وشي.
په زرمت ولسوالۍ کې خلک په داسې مال ښوونځي په اعتراض یا ډول تړي چې ویل کېږي د پکتیا په دیارلس ولسوالۍ کې یوازینۍ ولسوالۍ زرمت ده چې له نامنۍ سره سره پکې د کانکور په ازموینو کې زده کوونکي په لوړو نمرو وړ پوهنځیو ته بریالي کېږي او د چارو کارپوهانو په خبره سره له نامنیو پکې ډېر کم ښوونځي داسې دي چې تړلي پاتې وي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
استرالیا د بخښنې نړیوال سازمان هغه ادارت کړ چې وایي په جنوبي پاسفیک ټاپو کې د 400 پناه غوښتونکو وضعیت سخت خراب دی. په یو راپور کې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې په نارو سیمه کې د دغو پناه غوښتونکو وضعیت تر دې خراب دی چې ان ځینو یې ځانوژنه هم کړې. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
استرالیا د سه‌شنبه په ورځ د بخښنې نړیوال سازمان هغه ادعا ورت کړي چې وایي په جنوبی پاسفیک ټاپو کې د استرالیا لخوا 400 پناه غوښتونکي شکنجه ته په ورته حالت کې ساتل کیږي. د استرالیا د پناه غوښتنې د سخت قانون لمخې پناه غوښتونکي چې غواړي دغه هیواد ته د بیړیو له لارې ننوځي په لارو کې نیول کیږي او په نارو کې یا د پاپوا نیو ګینی په ټاپو پاپوا کې کمپونو ته لیږل کیږي چې تر یوې پروسې تیریږي خو په استرالیا کې د بیرته میشته کېدو اجازه نه لري. په نارو کې ګڼ شمیر پناه غوښتونکي دوامداره په زندان غوندې ځای کې د ساتل کېدو له کبله ځان وژنې ته اړ کیږي. دا خبرې د بخښنې نړیوال سازمان په خپل وروستي راپور کې کړې دي. د استرالیا صدر اعظم مالکوم ترنبل د استرالیا براډکاسټینګ کارپ رادیو ته ویلي چې دا ادعاوې په بشپړ توګه ردوي ځکه دا خبرې ناسمې دي. د ویلي چې د استرالیا د حکومت ژمنه د خواخوږۍ پر بنسټ ده. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل راپور کې ویلي چې په نارو کې له دفتره او په ساحه کې د دوی څېړنې ښیي چې په دغو کمپونو کې په سیستماتیک توګه د خلکو حقونه له پامه غورځول کیږي او له هغوی سره ظالمانه چلند کیږي. د راپور له مخې په نارو کې د قصدي پروسس له لارې خلک ځورول کیږي. د نارو حکومت د بخښنې د نړیوال سازمان راپور ته مستقیم عکس العمل نه دی ښودلی خو د ای بی سی تلویزیون په هغه راپور یې انتقاد کړی دی چې دې ته ورته ادعاوې یې د کوچنیانو له خولو راخیستې وې. په نارو کې ډیری پناه غوښتونکي له ایران او افغانستان ورغلي دي. د نارو حکومت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ای بی سی راپور د سیاسي اجنډا له مخې جوړ شوی او کوچنیانو ته ویل شوي چې داسې خبرې دې وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل راپور کې ویلي چې په دغه ټاپو کې شاوخوا شپېتو کسانو یا د 410 کسانو 15% ویلي چې یا یې د ځان وژنې هڅه کړې ده یا غواړي ځان ووژنې. د پناه غوښتونکو په توګه له سپتېدو وروسته هم دا خلک په خرابو حالاتو کې په کمپ کې ساتل کیږي او کوچنیان هم له داسې حالاتو اغېزمن شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان یو کارکوونکي ویلي چې تر 9 کلونو عمر لرونکو کوچنیانو سره خبرې کړې چې د ځان وژلو هڅې کړې دي او یا یې په ښکاره د ځان وژلو خبرې کولې. د بخښنې نړیوال سازمان راپور چې د نهیلي ټاپو په نوم دی د استرالیا د پناه غوښتنې پر پالیسۍ د انتقاد کوونکو ادارو په قطار کې شامل شوی دی. د سه‌شنبه په ورځ ملګرو ملتونو په استرالیا کې د بشري حقونو په اړه نوي انتقادونه کړي دي.
په استرالیا کې مو د کډوالو د وضعیت په اړه راپور اورید. وروستی راپور دا چې په موسل کې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد عملیات په شدت روان دي. رضوان مراد په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د عراق د شمال د کورت ملشق قمندانان وایي د موسل خار په عملیاتو کې ګڼ شمیر کلي له داش څخه نیولې دي او دا ډله له خپلو سنگرونو پر شا تمول شوې ده. کورت پېشمرګ عملی شاو روسه تر هغه د موصل خر پسندو کې پرمختګ وکړ چې پرون یعنی د عملیاتو په لومړی ورځ توپخانه توغندیو او د امریکا په مشرۍ د نړیوال اضراف چټ الوتکو د داعش سنگرونه وشتل. عراقي او امریکایي مقامات وی له داعش څخه د موصل خر بیرته نیول به د غډلې ته یو لوی ضربه وي. په همدې حال کې د امریکا د دفاع د وزارت وان پیټر کاک ویلي چې عراقي ځواکونو له پلان سره سم د موصل خر پر لور پرمختګ کړی دی. نوموړي ویل امریکا او د نړیوال ائتلاف نور غړي د موصل خار په پوځي عملیاتو کې له عراق څخه ملاتړ کوي او خبر د عراق صدر اعظم حیدر لبادی ویلي چې د داعش له ځپلو وروسته به یوازې حکومتي ځواکونه موصل خار ته د داخلي دو اجازه ولري.
ان القوه التي تقود عمليه التحرير هي قوات جيش العراق الباسله مع قوات
دی وی د ازادي د عملیات د عراق د سړور پوس او پولیس په مشرۍ تر سره کیږي. یوازې دوی نه بل څوک به د موصل خار د آزادولو لپاره داخليږي. دوی له تاسو او ستاسو لپاره دي. دوی پرته ستاسو له ساتنې بل هیڅ نه واړي. عبادی دا سرګندونه په داسې وخت کې کړی چې د ایران لملاتړ د برخمنو شیم علي شو له خوا د موصل خار له سونیانو سره د احتمالي ناوړه چلند په اندېښنې موجود دي. تر دې مخکې د عراق شیعه ملیشه له سنیانو سره په ناوړه چلند تورن شوې ده. متحده ایالاتو هم په موسل او د دې ښار په شاوخوا کې د څه د پاسې 1.5 میلیون ملکي وګړو د سلامتیا په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده.
مننه چې پوره یو ساعت له موږ سره وې. بل پروګرام مصطفی صدیقی په دریجه وړاندې کوي. مهرباني وکړئ مصطفی.
تشکر از شما استانکزای سپ مانده نباشید.